ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجا شو په روانه غلې کې د خپل کوربا منور شان کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې به په افغانستان کې د واورې د خویدو لوجه د مرګ جوبلې په سواد کې د عدالتونو او شخصي سکولونو د تړل کېدلو خبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د مشکلاتو په اړه ریپورتونه واوري. په یو شمېر نور موضوعاتو ریپورتونه هم لرو او د روانې غړې په اخیری برخه کې درته تاندې هیلې خبرونه وړاندې کوو. خو راځي چې په سر کې د ملیحا امیرزاده نه د دې ساتري خبرونه واورو.
السلام علیکم. ټټول اول په مخړې د خبرونو سټکو ته. افغان چارواکي وایي چې په افغانستان کې د برفانی تودور غورزیدل لامل یو نیم سل کسان وژل شو دي. په سواد کې د امنیتي ستونزو له امله یو سو شخصي سکولونه تړل شو دي. او امریکایي چارواکي وایي چې د نیویورک په بروکلین کې درې کسان د ترګری په تور نیولې دي. تفصیل: افغان چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د تیرو دوه ورځو د برفباری او د برفانی تودو را پریوتو لامل څه د پاسه یو نیم سل کسان وژل شوي دي. په دغه کې د سلو نه زیات کسان په پنشیر ولایت کې د برفانی تودو لاندې راغلي او چارواکو یې د وژنې پخلی کړی دي. تیر ورځ د دغه ولایت والی عبدالرحمن کبیری مشال ریډیو ته د دغو ځانی زیانونو په اړه وویل. چارواکی وایي چې په دې لړ کې د افغان پوسټ پمرسته امدادي کاروایانې روانې دي او یو شمېر کسان ژوندي ژغورل شوي دي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي چې په قبایلي سیمو او د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د غلې او بارانونو له امله شپږ کسان وژل شوي دي او څلور نور ژوبل شوي دي. د چارواکو په خبره تیره ورځ د کوهاټوټ په ځنګلي کې د یو کور راپریوتلو له امله درې ښځې وژل شوي دي او دوه ماشومان ژوبل شوي دي. بلخوا د مومندو قبایلي سیمې په غلنې کې د یو کور د چت راپریوتلو له امله دوه خویندې وژل شوي دي. همدا ډول د خیب قبایلي سیمې په لنډي کوتل کې په یو بله پیښه کې یو کس وژل شوی دی. په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې د بارانونو د پیښور ښار په بیلابیلو سیمو کې کورونو ته زیانونه رسولي دي. اخوا په کابل سیند کې سیلابي ریلې دیرش کشته او څلوېښت دوکانونه وړي دي. چارواکي وایي چې امدادي کاروایانې پیل کړي دي. د سواد تحصیل مټه کې د شخصي سکولونو اتحادیې د امنیتي ستونزو له امله پنځه شپېته شخصي سکولونه تر اته ویشتمې نېټې پورې د بندولو اعلان کړی دی. تېر ورځ د یاد اتحادیې مشر ثواب خان مشال ریډیو ته وویل.
نو موږ بالکل د انتظامیه سره مطلب دار 100% ټاونو کو موږ دا ایګری شو بری خبره موږ د مټه کم تحصیل کې بنټ شریه غوي میټینګ کوو چې بالکل د 28 تاریخ پورې زموږ سکول نه بندي.
په پی خبر کې پارمی پبلک سکول د برید نه پس د سکولونو د امنیت ځمواري د سکولونو انتظامیه ته ورکړې شوې ده او حکومت هغه سکولونو ته اجازه نه ورکوي چې امنیتي ګامونه نوي اخستي. د نوخر ضلع چارواکي وایي چې ماشومانو ته د ګوزنډ ناروغي پر ضد د څاڅکو ورکولو نه د انکار په وجې لس کسان نیولي دي او د یو سل شپېتو کسانو پر ضد یې مقدمه درج کړي دي. د نوخر ضلع د پولیس ډي آی جی مشال ریډیو ته پرون ویل چې په یاد ضلع کې د ګوزنډ ناروغي پر ضد یې د کمپین پر مهال د یو سل او څلور سلوېښت نافذ کړي وه چې له مخې د هغو کسانو پر ضد کاروایي ته لاره هواره کړي چې څوک د پولیو پر ضد کمپین کې خلل اچوي او د پنځو کالو نه د کم عمر ماشومانو ته د دغې ناروغي پر ضد د څاڅکو ورکولونه انکار کوي. پولیس وایي د نورو کسانو پر ضد هم د نیولو لپاره چاپی وهل پیل کړی دي. د پاکستان د مردم شماره یا سرشمیرنې د ادارې چیف کمشنر حبیب الله خټک وایي چې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او بلوچستان کې د امنیتي حالاتو له امله دغه هیواد کې مردم شماره یا سرشمیرنه بار بار د ځنډ ښکار کیږي. تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې ښاغلی خټک زیاته کړه.
سینسس کو پوسپون کیږي لګیا ځکه چې دا بلوچستان کې څه پرابلم دی او بلا دا کے پی کے کې دا پاٹا ماٹا کې دا آپریشن دا روان دی نو ځکه دا مسئلہ دې کې دا جوړ شوی دی. کنه
په کال 1999 کې اخیری ځل سرشمیرنه شوې وه چې له مخې د دغه هیواد ټول آبادي څه د پاسه 3 کروڑ ده. خو د تیرو 19 کالونو دغه سرشمیرنه نه ده شوې نو دا مهال د دغه هیواد کره شمیرنه نه ده معلومه. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د افغانستان په سرحد کابل کې د ترکیه د سفارت په یو گاډي په یو ځانمرګي بریټ کې لکتر لګا یو تن وژل شو دی. افغان چارواکي وایي چې نن سهار یو ځانمرګي بریټ کونکي د چاودیدونکو موادو نه د ډک گاډي په ذریعه په کابل کې د ترکیه د سفارت په یو گاډي بریټ کړی دی. دا بریټ د ایران د سفارتخانه بهر شو دی. په کابل کې د ایران او ترکیه سفارتخانه یو بل سره نږدې دي. افغان طالبانو د دې بریټ پړه په غاړه اخیستې ده. هم دغه بریټ په شان تیر میاشت په کابل کې د هوایي میدان سره نږدې حمله شوې وه چې یو ځانمرګي بریټ کونکي د اروپایي اتحادیې د پولیسو گاډې په نښه کړی و. ایران وای په یمن کې لشیا وسلوالو سره د واک په ترلاسه کولو کې مرسته نه ده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د تیرې نهې په ورځ ایران تورن کړ چې تیر کال یې لشیا هوثی یاغیانو سره مرسته وکړه سو د یمن مرکز سنا ونیسي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې مرزیه افغان تیره ورځ وویل چې د جان کیری بیان اهمیت نه لري او د تورونو لګولو د غلوبه له هغو خبرو سره مخالفه ده چې مخکې نورو امریکایي چارواکو کړې وي. افغان دا ونه ویل چې امریکایي چارواکو مخکې څه ویلو یا څه ادعا کړې وه. د سعودي عرب په ګډون د سنیانو یو شمېر هیوادونو هم ایران په یمن کې له حوثي یاغیانو سره په مرسته کولو تورن کړی دی. او امریکایي چارواکي وایي چې د مرکزی ایشیا درې تنه چې د نیویارک په بروکلین سیمه کې اوسېدل په دې تور نیول شوي دي چې دوی د اسلامي دولت له ډلې سره مرسته کوله. په دغو کسانو کې 24 کلن عبدالرسول جراباوف د ازبکستان او 19 کلن اخرور سید اخمامبتوف د کازاکستان له داسرسم پلان درلود چې شام ته د ترکیې له لارې لاړ شي او د اسلامي دولت د ډلې په ګټه په جګړې کې برخه واخلي. د امریکا د انصاف وزارت تیره ورځ وویل چې جراباوف دې ته هم تیار و که داعش ترې وغواړي دی به په امریکا کې ترهګریز عمل ترسره کړي او اخمامبتوف کچرې د بهر له سفره راوګرځول شي نو ترهګریزې کاروایې نه کول غوښتل. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه استاسو پام راګرځو. د کرن صاحب او د موسم حال ته چې سیرا ظهیر یې وړاندې کوي.
نن د پیخور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل یو روپی نوی پیسې اغستل کیږي او په یو سل دو روپی پنځلس پیسې خرڅول کیږي. یو پونډ په یو سل وو پنځوس روپی او پنځویش پیسې او په یو سل وو پنځوس روپی پنځوس پیسې. یو یورو په یو سل پنځلس روپی او پنځویش پیسې او په یو سل پنځلس روپی پنځوس پیسې. د سعودي عرب ریال په ویش روپی پنځه پیسې او په ویش روپی دیرش پیسې. د متحده عرب امارات درهم په ویش روپی او یا پیسې او په ویش روپی پنځه نوي پیسې. او یو افغانۍ په یو روپی وش پیته پیسې اغستل کیږي او په یو روپی اتش پیته پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال د موسمیتو نه محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ به په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي خو د باران امکان نشته او د دې سره سره کوټه کې به موسم خشک وي. د غرنګ په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم اته او زیات نه زیات پنځلس، په بنو کې کم نه کم پنځه او زیات نه زیات اتلس، او په کوټه کې به کم نه کم منفی درې او زیات نه زیات پنځه ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې په پښتو ژبه اوریدل شي. په روانه غړې کې به دا ریپورتونه اوري. افغان چارواکي وایي د هیواد په پنشیر ولایت کې د واورې خویدو له وجې خوښه یو نیم سل کسان وژل شوي دي. د ریاض ولایت والی عبدالرحمن کبیر وایي یو شمېر خلک لا هم په متاثره سیمو کې غیر پاتې دي. په صفات کې شخصي سکولونه د امنیت لوجې او عدالتونه د وکیلانو او عدالتي انتظامی ترمنځ د کشالې لوجې باندې. پاکستان کې خواوشا د 15 کلون راهیسې مردم شماري نه ده شوې. د دې سو جوهات دي د مردم شماري د سانګې او چارواکي وایي
لکه چې دا بلوچستان کې څه پرابلم دی او پی کے کې دا پاټا ماټا کې دا اپریشن را روان دی نو ځکه دا مسله چې دا جوړ شي.
د انساني حقوقو ادارې وایي د خیبر پښتونخوا حکومت په زور د دغه صوبې نه د افغان کډوالو د ایستلو سلسله شروع کړې ده. خو د پیښور د پولیسو مشر اجاز خان وایي یوازې د غیر قانوني کډوالو خلاف کاروي کیږي.
دوی ته د نادر د طرفه کارډز ملاو شوي دي. هغه کارډ چې چا سره وي یا کوم کسان چې لیګلی پاکستان کې وي دا دوی لپاره هیڅ هم نشته.
دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د دې غړې په دویم نیمایي کې به د ښځو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هلې کې واورئ چې د انساني حقوقو کارکونکو وایي د اسلامي تعلیماتو نه د بے خبرۍ له وجې ښځې د مشکلاتو سره مخ کیږي.
اسلام هغه چې سمسم انټرپریټیشن هغه کلم چې خلکو مخې له ناراضي
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته وګیئ چې تاسو یې د ریډیو تر څنګه د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې لوستلې او کتلې شئ. په افغانستان کې د واورو د خویدلو له وجې د وجل شو کسانو شمیره د یو نیم سلونه وخت ده. له تیرو دوه ورځو راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د واورو خویدلو له وجې خلکو ته تاوانونه رسیدلي چې تر ټولو ډیر کسان په پنجشیر ولایت کې وجل شوي دي. بل خوا د سالنګ لاره تړل شوې ده او چارواکي اندېښنه لري چې دغه مهمه لاره به اخکاري داسې چې یوه هفته د واورو له وجې بند پاتې وي. په دې هکله تفصیل د احمد شیبر رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د تیرو دوه ورځو د ورښتونو له امله تر یو نیم سره ډیر کسان وژل شوي دي او ډیر تلفات په پنجشیر کې اوښتي دي چې دغه ولایت د سرپرست والي عبدالرحمن کبیری په وینا تر دې دمه د وژل شویو کسان شمیر تر سلو اوړي.
یو نفر شهید لرو، تقریبا تر اوسه کور وران شوی دی، دوه مکتبونه دي، درې مسجد دي، لا ویشت زخمیان پټیان لرو او پنځلس هغه کسان لرو چې او غره کې په پاتې دی او مونږ سره ټلیفوني اړیکه لري، لیکن تر اوسه مونږ
د پنچیر سرپرست والی زیاته کړه چې د افغان ځواکونو په مرسته تیره ورځ نه تنه ژوندي له واورو راویستل شول او د هغو وسایطو په مرسته چې له مرکزه پنچیر ته استول شوي دي نږدې شپېته کیلومتره لاره پاکه شوې ده. د پنچیر په مرکز کې تر یو متر لږ ډیره واوره ورېدلې او د پریان حصه اول او دره په ولسوالیو کې واوره یو سلواتیا سانتي مترو ته رسی شي. ډیره واوره بیا په سالنګ کې ورېدلې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت رئیس جنرال رجب اسدی رډیو ته وویل چې په سالنګونو کې تقریبا شپېته شکاره برف کوچونه راغلي دي او درې متره او دېرش سانتي واوره ورېدلې ده. د جنرال رجب په وینا شاید د سالنګ د لوی لارې پر پرانستلو یو اونۍ وخت ولګي شي. د افغانستان د بیړنیو مرستو د ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس وویل چې له پنشیر پرته د دوه ورځنیو ورښتونو د تلفاتو شمیر په پروان کې زیات دی.
خو د عملیاتو جستجو نجات ټیمونه په محلاتو کې دی او هغه په جدیت کار کوي، پر روان دی.
اسلم سیاس زیاتوي چې له پنجشیره پرته په نورو ولایتونو کې د تلفاتو شمیر تر 500 اوړي او حکومت 100 میلیونه افغانۍ له ځپل شویو ولایتونو سره د مرستې لپاره ځانګړي کړي دي. په بامیان، بغلان، تخار، بادغیس او بدخشان کې واورو تلفات اړولې دي او د افغانستان په ختیځ کې په لغمان او ننګرهار کې بیا یو شمیر کسان سیلونو وشلې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو اسواته چیرته چې د بم د خطرې له وجې د شخصي تعلیمي ادارو د اتحادیې مشر ثواب خان ویل دي چې په مټه کې خواوشا 15 شپېته سکولونه د انتظامی په وینا د سورز لپاره بند کړل شوې دي. په دې حق له نور حال د اسواته د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
پسواد کې د شخصي تعلیمي ادارو اتحادي پی اس ام مشر ثواب خان د چرشنبه په ورځ مسخوتن د تحصیل مټي 15 کم او یا تعلیمي ادارې د بمی 14 د ویری د بندولو اعلان کړی. هغه لی په دا اړه مشال ریډیو ته وویل
پرون یو نه خوشوار په خښه و چې د سکول مخه ته بم دی مونږ شه او هغه د ارمي او د پولیسو په تعاون سره هغه نه کار کړل شو. مطلب دا دی چې جاني مالی نقصان ته کیونه شو. نن هغه دا خبره وکړه چې راک پرسکا کا کمو ادارو مطلب دار سیکیورٹی انتظامات برابر نه دي. لمون کله چیک ان لپاره تاسو لګوټي مقرره کوي او زموږ خپل اسسمنٹ کو چیرې په دې علاقه کې نور به توقع نشته کنه شرخوخي چې هغه مطلب ادارو نقصان ورسي. متاسو د 28 تاریخ پورې د ادارې لګوټي بند دی وساتي. نو موږ بالکل د انتظامی سره مطلب دار 100% تاونو کو موږ دا ایګری شو بری خبره زموږ د مټه کم تحصیل کې بنټ شریه غوي میټینګ کوو چې بالکل د 28 تاریخ پورې زموږ سکول نه بندي.
ثواب خان جاتوی چې د تحصیل مټې دغه تعلیمي ادارو کې دا وخت په زرګونو هلکان او جینکې زده کړې کوي او دې په سره سره به په هغه اثر پریوزي.
دا ظاهري خبره ده چې کله د دغه قسم حالت پیدا کیږي نو په قوم کې به مشغوله کومه شي پیدا کیږي. سایکولوژیکلی مطلب دا نه ټارچر کیږي په وکه یره خوريږي. نو موږ کوشش تا کو چې دا یره او دا کوم سایکولوژیکلی ټارچر شي دا ونی شي او ان شاء الله تعالی د بل ورځې نه به موږ ان شاء الله اداري شي. موږ امید لرو چې دا وکړي خیر کولو موږ ریکوست کوو د ځانیت او موږ کوم ارمی شي دا فوج دغه تا افسرانو ته چې دا اداري ان شاء الله کولو شي او زما په خیال شي دا ډیر وخت بعد دا واقعه وشوه په مټه کې. نو اوس پته نه کیږي دا بچا سازش ته دلته څوک مطلب داري په دې کې داس وي څوک زمونږ دې دا نقصان وي څوک زمونږ قوم ته نقصان وي. زمونږ 100% دغه دا دی کوشش دا دی چې موږ د آرمی سره او موږ د انتظامیه سره 100% سپورټ وکړو، او مطلب دا دی د کمشر خوشي چې دي د هغوی د عزایم چې دي دا په حق کې میلو کړو او دغه ناکامو.
په دا اړه مو د سوات ضلع انتظامی او سیکیورټي ادارو موقف معلومولو هڅې وکړې، ولې بریالي نه شو؟ ولې وړاندې ثواب خان وایي چې کومې تعلیمي ادارې د حکومت د احکاماتو مطابق امنیتي ګامونه نوي پورته کړي هغه به بیا هم تړل کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
هلتا په سوات کې عدالتونه هم بندي. د تیرو اته ورځو راهیسې د ترهګرۍ د مخنیوي د درې عدالتونو په شمول د شلو نه زیات دغه عدالتونه د ججانو، وکیلانو او بابوګانو ترمنځ د شخړې له وجې بند شوې دي، چې له وجې یې د سیمې خلک په سلګونو خلک د انصاف ترلاسه کولو کې د مشکلاتو سره مخ دي. په دې حق له هم نیاز احمد خان دا ریپورت را لېږلی.
د سوات سیدو شریف ضلع عدالتونو کې د رواني میاشتې په 13مه نیټه د وکیلانو او ججانو ترمنځ په یو فیصله شخړې وروسته تر دې دمه د سوات په ټوله ضلع کې عدالتونه تړل شوې دي، چې له وجې عام ولس د یو شمیر مشکلاتو څخه مخ دي. د سیدو شریف عدالت یو وکیل عنایت الله وایي چې دا وخت په سوات کې 15 عدالتونه دي چې پکې 1550 وکیلان کار کوي او روزانه په سلګونو مقدمې په دغه عدالتونو کې چلیږي.
د بهرین عدالتونو دي، بهرین سب ډیویژنل بار دی، مټه سب ډیویژنل بار دی، سب ڈویژنل بار دے، خواجہ خیلہ سب ڈویژنل بار دے، باقی ٹول کلیئر سٹاپ اور رتی ججانو صاحبانو جوڈیشل آفیسرس باقی کی چونکہ کار نہ کہیں تالی لگو لی تھی جاگو پوٹے جاؤ جاگو ویڈیو زمک سر موجود دیا منگ پہ خبر ہائی کورٹ چیف جسٹس پہ علم کمرہ یوستی دی هغه سره د سواد د هډ کوارټر نواله کم د پوره ډیسټریکټ عدالتونو چې دي په هغه کې د طالبان دي د وژنې اسایلینو ته عوامو ته لیٹ اگینسٹ دا ڈیز مشکلات تھی او 100% چکم خلق رضی 100% اگر ناکام ہو جی.
دارنگا پسیدو شریف عدالت کے یو مشر عرض نویس سید میا کریم جان وئی چې په دفترونو کې کار بند دی لوجی د دوی کار پټپا ولاړ دی.
عدالتنا هر څه پټپو دي، منګه هم د قشند یتیمانو شانتی ناسی کاروبار نشته دی، قرضداري شو چې درخواست مرخص په لیکو آغا و سر درخواست لم سوک نرازی آزل تکی ده قشن نشو سار رایشو اما از بخین زو منگا دیر پریشان حلیو چه منگا سقه سور کرده چه ده روزانه ده ارتالونه دی آو ده مسئله دی منگا نپویگو چه ده چه قصور ده منگا خود دیر حریانو آو منگا پا ده مسئله نپویگو ورست دورز نوی نوی مسئله پیدا کی دی.
په سوات کې د وکیلانو اتحادیه های کورټ بار صدر فضل غپور وایي چې زموږ صرف د دوو عدالتونو نه بایکاټ دی، باقي عدالتونه ججانو او کلرکانو بند کړی دي.
چې وکیلان هم دار بس بار بار وګورئ د سینیئر شو جن نه کلرک شته چې دا وخت کې هغه کلرکان عمر تل کړی دی او ججان پر ټینروم کې نه شو. دغه واضح ثبوت دار چې زموږ لور په جیل کې دی، اوسله موږ درخواست وړی دی، درخواست یې اسې غستره تاریخ پکې نه ورکړي او وکالتنامه په کټه سره دغه وکیلانو ماته اوس ټلیفون وکړو او هغه نه وکالتنامه نه مسرسو
موقف معلوم ولی سیشن جج شریف احمد میڈیا تا سویلو سخا انکار کو. البتہ دا ملکن ڈویژن کلرکانو اتحادی مرستیال مشر بخت شیر خان مشال ریڈیو تا پدا اڑا اویل
چې موږ ناسو جج صاحب نو زموږ ذاتی بي ذاتی شوې نو په دیو جامو د دوی نه خفایو او دا څه کې د دیو جامو جاري کانټین ساتل دي او دا په کانټین وی تر سو پرې زموږه مشترکه ده پر موږ د بار کسانو کمیټي جوړ کړی دا او کمیټه چې تر سو پرې خپل ډیسیژن نه کړی دی دغه او نو داغینه بغیر چې موږ سټایک نه ختمو کی دا خبره دې مولا یقین دهنی دی راکی چې دا زموږه د تحفظ زمون د بیرته چیر دومره بیرته کینه دوبه مونته مسلې نه جوړې تی شو چې دا یقین دی هني او تحفظ مون تر کی نو زم دا غی تر خبر ذاتی کم از کم ستنه ذات نشته.
د سواد په عدالتونو کې د وکیلانو کلرکانو شخړې په لړ کې دوړه ګوندونه په یو بل د زیاتې تورونه لګوي او لدغه وجه تر دې د ما ټول عدالتونه په بشپړه توګه بندي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
وایس اف امریکا جیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او د ماخام شپږ بجو نه پس بام په دې سپو د ریډیو خبرونه اوریدل شي. راځو ریپورتونو ته د تیر ولس کلونو نه په پاکستان کې مردم شماري نه ده شوی. دا چې د دې آئینی ضرورت پوره کولو په وړاندې څه مشکلات دي او د دې د نه کولو لواجې حکومت او ولس د کومو ستونزو سره مخ کېدل شي، د دې پوښتنو جواب لپاره د مجید بابر دا ریپورت اورو.
مردم شماری یا سرشمیرنه د هر هیواد په سیاسي، امنیتی او پرمختیایي تګلارو جوړولو کې بنیادی حیثیت لري. خود تیر ولس کالونه په پاکستان کې سرشمیرنه نه ده شوی. په اسلام آباد کې د پاکستان د سرشمیرنې د مرکزی ادارې چیف کمشنر حبیب الله خټک نو پوښتل چې د سرشمیرنې نه کولو پر مخ کې لوی خنډ څه دی؟
نن سبا سیکورٹی پرابلم چې راځي په وجه باندې دا پوسپون کیږي لګیا، ځکه چې دا بلوچستان کې څه پرابلم دی او کے پی کے کې دا پاٹا ماٹا کې دا آپریشن را روان دی، نو ځکه دا مسئلہ
پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید نو پوښتل چې حکومت ولی دغه آئینی ضرورت پوره کولو کې تر دا مهال ناکام شوه. نو دی وای
پاکستان کے آخری سینسس جو ہیں وہ بھی
دا پاکستان آخری سرشمیرنا چی پا 1999 کال کی سوا ہغه هم د نواز شریف پا حکومت کی سوا. نموش دا سرشمیرنی ل اہمیت زک هم خبر یو چی د دې لامل یو حکومت د صحت، تعلیم، بنیادی ڈانچے او حتی چی د انتخاباتی عمل لپارم تگلاری تر هغه نسی جوړولای تر څو چی د آئینی ضرورت نوی پوره سوی. اوس هم د ازمر د حکومت په ایجنډا کی شامل دا او ډیر زر خبر
کرانا چاہتے ہیں اور جلد ہی اس کے بارے میں آپ کو خبر مل جائے.
دا محال پاکستان کی پہ حکومتی اور ولسی کچا ترہگری ترٹولو مہمہ مسئلہ گنل کی گی. کارپو خادم حسین وائی چی ترکمہ سرشمیرن نوی شوی امنیتی اور حکومتی اداروں تبا دا دی مخنیوے ممکن نوی
کدا سرشمیرن دی تو معلوم ہوئے نو کم کم زینا چی مثلا دغا گندو ندی کم چی ترہگری خورئی یا انتہاگر مفکور خورئی یا کم کم زائی کی چی دا اگی مرکزو ندی نو دا اگی دا انتظام دا پارا استخباراتی ایجنسو او دفاعی ادارو خپل منصوبه بندی کولی شو او دغه د پاره تګلار ټاکلی شو او دغه شانی د ترهګرې دغه ډیر لوی امکان د منځه وستې شو. خو دا چې چونکی اون شو یا دا چې چونکی دنا دغه د وژنه چې کله د دې معلومولو خبره راشي نو ډیر زیات مشکلات سره د پاکستان مختلف ادارې مخ شي.
په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی نو پختل چې د دې سرشمیرنې نه کولو ګټه چاته ده؟
هیڅ چاته ګټه نشته، ټول نقصان دی. مردم شمار کمیشن والا افسران تم تاوانی، سازداران تم تاوانی، اور بجٹ کم ورک کی او ٹھیکیداران تم تاوانی او عوام تک ہوئی بھی ندی مطلب داش کہ عوام دوپہر کے کمتا سے منصوبے ٹاکے وا حقید آباد ہے صحیح شمیر مطابق نو حقی شمیر مطابق بتا سو بجٹ مرکا ہے نو عوام تک بجٹ
پاکستان ټول آبادی سده پاسه 13 کروڑ ده. خو د تیر ولس کالونه د سرشمیرنې نه کېدو له امله اوس د دغه هیواد د آبادی کره شمیره نه ده معلومه.
ہر شورو پورس پو کم یولس بجے او د هر زیارت پورس پو کم دو بجے. لما فرخنده اسد سرا.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د دې صوبې د جماعتونو د افغان ملایانو د نه د افغان ملایانو د ایستلو فیصله کړې ده. د صوبایي کورونو چارو محکمې پرون امنیتی محکمو ته امر کړی چې په یو هفته کې دننه د دغه ټول افغان ملایان په لومړي سر کې د جماعتونو نه لري کړی شي او بیا د خپل هیواد ته ستانه کړی شي. د خیبر پختونخوا په جماعتونو کې زیاتره امامان ملایان افغانان دي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د ذبیح الله شفق ریپورت کې اورو.
د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت په دې ایالت کې میشتو افغان ملای امامانو ته په یو اونۍ کې د جماعتونو د پرېښودو او له دې ایالت د وتلو امر کړی دی. د خیبر پختونخوا د کورنیو چارو صوبایي محکمې د چهارشنبه په ورځ په یو خبري کړي اعلامیه کې د دې ایالت امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې په لومړي پړاو کې هغه 294 افغان ملای امامان له جماعتونو لرې کړي او بیا یې خپل هیواد ته واستوي چې دا مهال د دې ایالت د بیلابیلو سیمو په جماعتونو کې امامان دي. د دې محکمې چارواکي وایي چې دا ګام یې د تیر کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یو ښوونځي د وسلوالو طالبانو تر برید وروسته د تروریزم د مخنیوي لپاره د جوړ کړي قومي پلان له مخې پورته کړی دی. د پاکستان حکومت په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي د وسلوالو پاکستاني طالبانو تر برید وروسته پر افغان کډوالو فشار راوړی سو دا هیواد پرېږدي او خپل هیواد ته ستانه شي. دوی وایي چې په لومړي پړاو کې به ناراجستر شوي افغان کډوال په جبري توګه افغانستان ته ولیږي چې په پاکستان کې د اوسېدو کوم قانوني اسناد نه لري. که څه هم د پاکستان په ځانګړي توګه د خیبر پختونخوا امنیتي چارواکي وایي چې دوی یوازې په دې ایالت کې د میشتو ناراجستر شوو افغان کډوالو په ضد عملیات پیل کړي او هغو کډوالو ته څه نه وایي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري، خو ډېری افغان کډوال شکایت کوي چې پولیس یې د قانوني اسنادو پر لرلو سربېره زوروي، رشوت ترې اخلي او ان زندان ته یې اچوي. له بلې خوا د خیبر پختونخوا امنیتي چارواکي دا نه مني او وایي چې یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د پېښور ښار د پولیسو جګپړې چارواکي اجاز خان په دې اړه وایي
کوم چې د یونیټ سی آر د غدي کوم خلک چې ډسپلی شي بل ملک نه راشي مهاجر شي هغه چې کوم رولز دي نه هغه مونږه بالکل دوی ته د نادر د طرفه کارډز ملاو شي نه هغه کارډ چې چا سره وي یا کوم کسان چې لیګلی پاکستان کې وي دا هغوی دپاره هیڅ هم نشته.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دوی به هغه افغان ملای امامان په جوماتونو کې پرېږدي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري وایي حکومت یې پرېکړه کړې چې نور به په جوماتونو کې افغان ملای امامان امامت ته نه پرېږدي که څه هم هغوی قانوني اسناد هم ولري. بلخوا د پاکستان د ایکسپریس ټریبیون رسپانې د راپور له مخې د پنجاب ایالتي حکومت له دې ایالته دا 300 افغان طالب علمانو د وستلو پرېکړه کړې چې دا مهال د دې ایالت د مرکز لاهور په بیلابیلو مدرسو کې سبق وایي. دا په داسې حال کې دا چې پاکستان په دې وروستیو کې د ناراجستر شو مدرسو په تړلو پیل کړی او له دې سره لسګونه افغان طالب علمان افغانستان ته په تګ مجبوره شوي او دا لړۍ لا دوام لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان یا یونیسیار د احصایې له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 14,000 راجستر شوي افغان کډوال اوسېږي چې د پاکستان، افغانستان او یونیسیار د درې اړخیز تفاهم له مخې د دې کال تر پایه پورې په دې هیواد کې د اوسېدنې قانوني حق لري. د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند د حکومت پر مهال هم د افغان ملای امامانو پر ضد عملیات شوي وو چې په نتیجه کې ډېری افغان امامانو جماعتونه پریخي او هیواد ته ستانه شوي وو.
د افغانستان په اړه یو بل رپورټ چې د افغانستان هغه مېرمن د شوروي یرغل پر مهال چې د افغان کډوالو په کیمپ کې په بړوکوالي د وستل شوی یو تصویر له وجې په نړیواله توګه مشهوره شوې وه، په دې ورستیو کې یې د خپلو زامنو تر څنګه د پاکستان شناختی کارت ترلاسه کړی و. پاکستان دغه کارډونه هم منسوخ کړي او په دغه عمل کې ککړ د نادرا څلور چارواکي هم ماتر کړی شوي دي. په دې حقله تفصیل د سلطان سرور په رپورټ کې اورو.
پاکستانی چارواکي وایي شربت ګلې تیر کال په پېښور کې د شربت بیبي په نوم د پاکستانی تذکرې لپاره درخواست کړې. نوموړي د هغو زرګونو افغانانو څخه ده چې د پاکستان کمپیوټري سیستم غولولې او تیر کال یې تذکرې ترلاسه کړې. د نادرا یا د پاکستان د نفوسو د ثبتولو د ملي ادارې یو ویان فائق علي چچر د فرانسې خبري آژانس ته ویلي چې د شربت ګلې د قضیې په هکله تحقیقات روان دي. هغه ویلي چې دا د زرګونو قضیو څخه چې تیر کال کشف شوي یوه ده او تحقیقات روان دي. هغه ویلي چې د دوی ادارې د شربت بیبي قضیه شپږ میاشتې مخکې کشف کړه او د تحقیقاتو ادارې ته یې واستوله. فائق علي چچر د فرانسې خبري آژانس ته ویلي چې ډیر افغان کډوال د جعلي اسنادو له لارې د پاکستان د تذکرو د لاسته راوړلو هلې ځلې کوي. هغه وایي چې د نادرا د ادارې له تاسیس وروسته په تیرو 12 کلونو کې دوی د 23,000 افغان کډوالو جعلي اسناد کشف کړي دي. ګولې د خپل نوم د سبتولو په محل ویلي چې په 1999 کال پېښور کې زیږیدلې. د فورمې په عکس کې د مکوري د عکس هماغه شنې سترګې او مشهور مخ لورایخ کاری، خو اوس یې عمر زیات شوی او تور پړونه یې په سر دی. د فرانسې د خبری اژانس یو خبریال هغه ځای ته ورغلی چې شربت ګولې ویلي هلته لخپلې کورنۍ سره اوسي، خو ګاونډیو ورته ویلي چې هغوی دلته اوسېدل مګر یو میاشت مخکې کډه کړې. په پېښور کې د نفوسو د ثبتولو د ادارې یو لوی چارواکي د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې شربت بیبي او زامنو یې رؤوف خان او ولی خان ته په یوه ورځ تذکیرې ورکړل سوي دي. دغه چارواکي ویلي چې شربت بیبي د پاکستاني تذکیرې ترلاسه کولو لپاره له جعلي اسنادو کار اخیستی.
د سلطان سرور ریپورت مو اوریده. د مشال ریډیو خبرونه کې د رواني غړې نیمای تر رسیدلې پښتونخوا کې د ماسپخین یو نیمه بجه شو د ملي ها میرزادانه د خبرونو لاندې زورو.
افغان چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د تیرو دوه ورځو د برفباري او د برفاني تودو راپریوتلو له امله څه د پاسه یو نیم سل کسان وژل شوي دي. افغان چارواکي وایي په دغو کې د سلو نه زیات کسان په پنچیر ولایت کې د برفاني تودو لاندې راغلي دي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي چې په قبایلي سیمو او د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د ګلې او بارانونو له امله شپږ کسان وژل شوي دي او څلور نور ژوبل شوي دي. د سوات تحصیل مټه کې د شخصي سکولونو اتحادیې د امنیتي ستونزو له امله پنځه شپېته شخصي سکولونه تر دم روانې میاشتې تر اته ویشتمې نیټې پورې د دولو اعلان کړی دی. د پاکستان د مردم شماره یا سرشمیرنې د ادارې چیف کمشنر حبیب الله خټک وایي چې په خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او بلوچستان کې د امنیتي حالاتو له امله په دغه هیواد کې مردم شماری یا سرشمیرنه بار بار د ځان ښکار کیږي. د نوخار ضلع چارواکي وایي چې ماشومانو ته د ګزنډ ناروغي پر ضد د څاڅکو ورکولو نه د انکار په وجه یې لس کسان نیولي او د یو سل شپېتو کسانو پر ضد یې مقدمې درج کړي. د افغانستان په سرحد کابل کې د ترکیې د سفارت په یو ګاډي په یو ځان مرګي حمله کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی دی. دا برید د ایران د سفارتخانې بهر شوی دی. افغان طالبانو د دې برید پر په غاړه اخیستې ده. ایران وایي په یمن کې لاشیا وسلوالو سره د واک په ترلاسه کولو کې مرسته نه ده کړې. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری د تیرې نهې په ورځ ایران تورن کړ چې تیر کال یې لاشیا حوثي یاغیانو سره مرسته وکړه سو د یمن مرکز سنا ونیسي. او امریکایي چارواکي وایي چې د مرکزي ایشیا درې تنه چې د نیویارک په بروکلین سیمه کې اوسېدل په دې تور نیول شوي چې دوی د اسلامي دولت له ډلې سره مرسته کوله. په دغو کسانو کې دوه کسان د ازبکستان او بل د کازاکستان دي. د چارواکو په خبره بي پلان لرلو چې شام ته د ترکیې له لارې لاړ شي او د اسلامي دولت د ډلې په ګټه په جګړه کې برخه واخلي.
دا واملیها امیرزاده چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوم سپام وکړي چې د پاکستان کورونی ورسپانو خپل اداریو کې کوم موضوعات تکتنه کړې ده. زموږ خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکی راغون کړی راځي چې په غړي وارو.
ایکسپریس ورسپان خپل اداري کې لیکي چې پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو چې پکې په قامي اکشن پلان عمل درآمد ضرب عزب اپریشن او شمالي وزیرستان متاثرینو بحالۍ په منصوبه خبرې اترې وکړې. اداري لیکي چې تیرو حکومتونو په ملک کې د انتها پسندۍ او لاقانونیت خاتمې لپاره په صحیح توګه ګامونه پورته نه کړل چې له وجې قام نن دې مشکل سره مخ دی او دغه وجه ده چې ترهګرۍ په ضد جنگ اوس یو آسان هدف نه دی. اداري لیکي چې موجوده جمهوری حکومت د قامی اکشن پلان کامیابولو لپاره هر ممکن لارې خپلې کړې. د سرکاري یا ریاستي ودانو او یا د بې ګناه خلکو د وژنې پیښو مخنیوي پکار دی. د سره سره د بې کوره شوي خلک هم زر ته زر خپل سیمو ته ولېږلې شي. آج ورسپانه خپلې ادارې کې لیکي چې قامی اسمبلی قائمه کمیټې د قبایلي سیمو لپاره بجټ د 19 اربو په ځای د 40 اربو روپۍ کولو سفارش کړی دی. کمیټې فاټا یونیورسيټي ته فنډز جاری کولو او د زر تر زر مکملولو سفارش هم کړی دی. اداریه لیکي چې د قبایلي سیمو اوسیدونکو د بنیادي سہولتونو نه محروم دي او صنعتونو طرف ته توجه نه ورکولو له وجې دلته بیروزګاری هم ډیره زیاته ده. حکومت که د فاټا ترقې لپاره پرزمه ده نور لپکار ده چې نه صرف د یادې کمیټې په سفارشاتو غور وکړي بلکې د فاټا د اوسیدونکو محرومیان دې هم ختم کړي. مشرق ورسپان خپل اداریه کې لیکي چې نېشنل ډیټا بیس اینڈ رېجستریشن اتارټي نادرا چارواکو لخوا افغانستان سره تعلق لرونکي شربت بیبي ته جعلي شناختي کارت کولو کیس کې یو شمیر اهلکاران معطل کولو وروسته دوی پر ضد انکوائری شروع کولو روایتي اعلان ځکه پوره نه دی چې تر اوسه دا نه دی ویلې شوی چې د کوم اهلکارو پر ضد کاروایی روانه ده نو هغه د کوم ستی وو. اداري لیکي چې شربت بیبي نه علاوه نادره اهلکارو په زرګونو افغانانو ته د پاکستان شناختي کارډونه جاری کړي دي او دغه وجه ده چې د نادره عملی خپل اعتماد بهللی دی. نو ضرورت ته دی خبرې دی چې د دې نظام خفیه نگرانۍ لپاره د حساس ادارو اهلکارو ډیوټیانې ولګولې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگټن پوسټ او ورځپاڼې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه یوه لیکنه خبره کړې ده چې پکې اندېښنه ښودل شوې چې په دغه هیواد کې د مرګ ملیشه په نوم د یوې غیر منظمې ملیشه ډلې هم ریپورټونه مخته راغلي. بلخوا بی بی سی نیوز د پاکستان په لاهور ښار کې د کلنی ادبي میلې په اړه یو مقاله لیکلی وای چې یاد میله نه یوازې ادبي وا بلکې په یو لړ سیاسي موضوعاتو پکې هم خبرې شوې دي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي د ملیحه مرزاده ناورو.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي که څه هم دا وخت افغانستان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا له کم ګواښ سره مخامخ دي، خو بیا هم د یادې ډلې د واک په هکله اندېښنې موجودې دي. امریکایي او افغان چارواکي وایي چې دوی دې ډلې ته د سخت ګواښ په توګه ګوري. اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته په کتلو سره د پخوانو جنګیالو دا احساس دی چې ګواکې د حکومت لخوا یو طرف ته کړل شوي دي. ورځپاڼه د مسلح ډلو په حواله وایي چې مرګ ملیشیا یو مثال دی. ورځپاڼه یاده ډله غیر منظمه بولي او زیاتوي چې که څه هم افغان ولسمشر اشرف غنی د ډلې د ماتولو هوډ څرګند کړی دی، خو بیا هم د حکومت لخوا د دغه ډلې د ختمولو په لړ کې ډېر کم کوشش په نظر راځي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د نیټو او امریکا زیاتره ځواکونه له افغانستانه وتلي دي او افغان امنیتي ځواکونه د دغه خلا د ډکولو په کوشش کې دي، داسې قسمه باغی ملیشا ډلې د نوي افغانستان په لاره کې یو مهم خنډ دی. اشرف غنی د نوي افغانستان د جوړولو ژمنه کړې وه چې به پکې د قانون احترام کوي. په پخوانو وختونو کې به ملیشا ډلې د نسلي دښمنو، جنگ سالارانو او یا د طالبانو د لری کولو لپاره جوړې دي. اوس د بشري حقوقو لپاره کارکونکي او شنونکي اندېښمن دي چې د افغان بیرغ پر رنگونو یعنی سرو، تورو او شنو جامو کې یاد ملیشا ډله چې د 5000 مخپټو غړو د لرلو داوه کوي، د یوې غیر رسمي مسلح ډلې د راپورته کېدلو امکان څرګندوي. بلخوا بی بی سی نیوز په یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان په لاهور ښار کې د سالانه ادبي میلې تر شروع کېدلو دوه ورځې مخکې د غلطه یو ځانمرګي بریدکونکي حمله وکړه. تر میلې شروع کېدلو یو شپه مخکې صوبایي حکومت د درې ورځنی تقریب د درولو کوشش وکړ او وی ویل چې مخ په وړاندې بوتللې محفوظ نه دي، خو د دې باوجود میله شروع شوه. بی بی سی لیکي کله چې د میلې د ګډونوالو یوې ډلې نه تپوس شو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تعلقاتو کې خوالې راتلې شي که څنګه، نو هغوی یې جواب مثبت ورکړ. په میله کې د پاکستان هند په حقله یو بحث وو چې نوم یې د امن امید وو او چین ته د یو منځګړي په توګه کتل کېدل، نه چې د یو مداخله کوونکي په نظر. د بی بی سی په خبره په یاد میله کې د افغان او یا پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو د امکان په حقله هم بحث وشو. دغه شان د چین او هند په حقله هم په نظرونو کې اختلاف وو چې آیا دښمن که ملګري هیوادونه دي. له دې سربېره په دې هم بحث وشو چې د بیان د اظهار ازادي د په کومو حدونو کې وي. د میلې په ګډونوالو کې یو تن په خپل ټویټر پیغام کې په پیرس کې د جنوري په میاشت د شارلی ابدو مجلې د خبریال نو د وژن کی ستای نو کړه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال رادیو خبرونته غوږی داسې ښکاری چې روس نن په یوکرين د ګیسو ورکول سلسله بند کړي، که چیرې داسې وشي نو د یورپي ټولنې د یو شمېر هیوادونو ګیس به هم بند شي. یورپي کمیشن نږدې څلور میاشتې وړاندې د روس او یوکرين ترمنځ د ګیس د سوداګرۍ په برخه کې د یو تړون له مخې اختلافات هوار کړل او اوس بیا یورپي کمیشن ژمنه کړې ده چې دا ستونزه د خبرو د لارې هوار کړي. تفصیل د مشال ریډیو د مرکزی سانګې د یو ریپورت کې اوري چې مهم ټکی احمد شیبر وړاندې کوي.
روسي کمپنی ګاز پروم وای سر لننه به پر کیف ګاز بند کړي که چیرته د ګازو پیسې ورنه مخه ونه سپاري. دا خبرداري په داسې وخت کې ورکړل شوې ده چې د روسیې ولسمشر تیره ورځ خبرداري ورکړ چې د اوکراین دننه د ګازو له قطع کېدو سره شي په اروپا کې ګاز کم شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې روسیه هیله لري چې پر اوکراین به د ګازو صادرات بند کړي، خو دا له دې سره تړاو لري چې کیف په منظمه توګه پیسې ورکړي. ولادیمیر پوتین په ماسکو کې خبري غونډې ته وویل هر ځل چې موږ پر دغه ډول موضوعاتو د اوکراین د چارواکو سره خبرې کړې دي، هڅولې مو دي چې پخوانۍ پیسې ورکړي، د معاشونو غم وخوري او داسې نور شیان. هر پلا په یو ډول رد شوي یو چې وایي دوی له موږ سره په جګړه کې دي او موږ دوی ته نورې پیسې نه
ورکوو.
بل لور ته د اوکراین د ګازو دولتي مؤسسې نفت ګاز د روانې اونۍ په پیل کې وویل کومې پیسې چې دوی روسیې ته ورکړي دي، د هغوی په بدل کې لا هم نیمایي ګاز اوکراین ته نه دی صادر کړی، نو تر هغو به د نور ګاز پیسې ورنکړي چې دغه باقي ګاز یې نه وي ترلاسه کړی. د روسیې ګاز پروم کمپنی بیا وایي باقي ګاز به د اوکراین په ختیځ کې دونیسک او لوهانسک سیمو ته صادر کړي چې کیف ګاز پرې بند کړی دی. گازپروم د اوکراین په ختیځ کې حق وسیمو ته چې د روسي پلاوه بلتون غشتونکو په لاس کې دي د فبروري له 19مې د ګازو صادرات په دې پسې پیل کړل چې د روسي سر اعظم دیمیتر میدویدف د انرژي وزارت ته امر وکړ چې د بشري مرستې په نیت د اوکراین په ختیځ کې د ګازو غم وخوري. اروپایي کمیسیون په اکتوبر کې د ماسکو او کیف ترمنځ د ګازو د سودا پر سر روغه وکړه چې له مخې یې موافقه شوې وه چې په ژمي کې به اوکراین ته روسیه ګاز ورکوي او د اوکراین لارې به اروپا ته د ګازو صادرات نه ګډوډي شي. د انرژي په برخه کې د اروپایي کمیسیون مرستیال ماروش شیف کوفیچ په بروکسل کې پرون د اروپایي ټولنې د انرژي د نوې تګلارې کانفرانس ته وویل: موږ هڅه کوو تر ډاډه شو چې په ژمي صادرات سم دي او موږ هڅه کوو چې د اوکراین او روسیې د انرژي له وزیرانو سره ژر تر ژره درې اړخیزه غونډه وکړو چې پکې به زه او د اروپایي کمیسیون استازي وي. د دې لپاره د یو مناسب وخت د ټاکلو لټه کوو. د اروپایي کمیسیون په منځګړیتوب د شوي تړونو مخې اوکراین ژمنه کړې چې د ګازو پیسې به وارله مخه روسیې ته ورکوي او په بدل کې به یې ګازپروم بیا نه لوړوي. دا تړون د مارچ میاشتې تر اخیره د اعتبار وړ دی.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو یو بل ریپورت تا چې د بخنې د نړیوال تنظیم امنستی انټرنیشنل په اړه د یو ورستی ریپورت په تفصیل کې مخې ته راغلی دی. د بخنې نړیواله اداره وای چې په تیر کال کې په نړۍ کې د انساني حقوقو د حالاتو صورتحال څنګه وو په دې ریپورت کې په یو شمېر هیوادونو کې چې افغانستان او پاکستان هم پکې شامل دي په وسلوالو شخړو کې د ولسی وګړو د انساني حقوقو نه د سرغړونو په حق له اندېښنه ښودل شوې ده. په دې د ریپورت نور مهم ټکي د هارون بچان اورو.
د بخنې نړیوال سازمان یا امنستی انټرنیشنل په خبر کړي یو رپورت کې ویلي 2014 میلادي کال د نړۍ د میلیونونو انسانانو لپاره چې په شخړو کې راګیر دي یو لډیرو بدو کلونو څخه وو. په رپورت کې د حکومتونو او وسلوارو ډلو هغه عکس العملونو ته له شرم ډک او غیر موثره ویل شوي چې د شخړو او تاوتریخوالي پیښو پر وړاندې یې خولې دي. د نړۍ په هیوادونو کې د بشري حقوقو وضعیت ته د کتنې تر سرلیک لاندې په خپل کلنی رپورت کې د بخنې نړیوال سازمان پر حکومتونو غږ کړی چې ولسی وګړو ته د تحفظ ورکولو په کار کې د خپلو لاچاریو بیانولو پالیسي لمنځه یوسي. په رپورت کې راغلی د ختیځ اوکراین په جګړه کې د تیر کال اپریل میاشت راهیسې 15,000 او شپږ سوه کسان وژل شوي دي. روسي پلوه یاغیانو او هم د اوکراین پوځ په خپله جګړه کې د عام وګړو د ژوند خوندیتوب بیخي له پامه غورځولی وو. په رپورت کې په افغانستان او پاکستان کې د ترهګر بریدونو غندنه شوې خو تر څنګ یې دغو پیښو ته د دواړو هیوادونو د حکومتي مقاماتو پر عکس العملونو هم نیوکې شوې دي. پر پاکستان د دې لپاره نیوکې شوې چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د پېښور پر یوه ښوونځي د طالبانو له برید وروسته یې په دغه هیواد کې مجرمانو ته د مرګ سزا پر ورکولو لګول شوی بندیز لرې کړ. او په افغانستان کې بیا دغه هیواد د قومي امنیت اداره له بشري حقوقو څخه د پرله پسې سرغړونو لپاره تورنه کړې ده. د اروپا او مرکزی آسیا لپاره د بخنې نړیوال سازمان مشر جان ډالوزن ویلي تر هغه چې په افغانستان کې د افغان وګړو بشري حقوقو ته د احترام لپاره جدي ګامونه وانغستل شي او له نړیوالو هم کورنیو ځواکونو سره د هغوی د کړیو تیریو حساب کتابونه شي په دغه هیواد کې به نارامي دوام ومومي. د یادې ادارې په رپورت کې د روسیې او مرکزی آسیایي هیوادونو امنیتي ادارې هم د دې لپاره چې له ترهګرو ډلو او اسلام پالو ګروپونو سره د تړاو په تور نیول شوو کسانو سره ناوړه چلند کوي تر نیوکو لاندې راغلي دي. رپورت وایي له هغو یو سل او شپېتو هیوادونو څخه چې د بخنې نړیوال سازمان د 2014 کال سروې پکې کړې په لږ تر لږه 15 هغو کې وسلوالو ډلو پر خلکو تیری کړي دي. رپورت دغه راز د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مختراتل د ژورې اندېښنې وړ خبره بدلې ده. رپورت وایي یاد ډله په یو لوی کچ د جنگي جرمونو مرتکبه شوې چې پکې د اقلیتي وګړي او تختونې او د هغوی ډلې وژنې شامل دي. په رپورت کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د جنگیالیو لخوا پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیریو یادونه هم شوې. رپورت زیاتوي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د عراق، سوریه، اسرائیل، اوکراین او د فلسطین د غزا په ټای شخړو ته د حل لارو په مندلو کې پاتې راغلی ده.
او اوس وخت شوه ده د هفتوارې خبرونه تاندې هلي چې د خزو لپاره ځانګړې ده او زمونږ همکارا انیسا جمال چې تاسو ته وړاندې کوي.
ستړي ما مشه پتاندی هلی خبرونه کې درته زانی ساجمل هرکلی وایم اوریدونکو داونه د جنکو په کم عمره کې د ودونو د لیکچرار او سیډون کې ناهید حسین مرکا او د هالیوډ د مشهور اداکارې انجلینا جولی د ژوند او هلو زلو پړه معلومات درکو. په دې رستیو کې د خبر پختونخوا د ماشومانو د حقونو په برخه کې کارکونکي غیر حکومتي سازمانونو په حکومت غږ کړی چې په کم عمره کې د جنکو د ودونو د مخنیوي لپاره د قانون جوړ کړي. دوی وایي د سندھ حکومت لا د وړاندې داسې یو قانون جوړ کړی دی چې پکې د یوې جینې د ودلو عمر 14 کاله ټاکل شوی دی. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشره زهرا یوسف وایي چې دا مهال د جنکو په کم عمره کې د ودونو پر ضد سندھ صوبې قانون جوړ کړی دی، خو په پنجاب، خیبر پختونخوا او بلوچستان کې په دې اړه هیڅ قانون نشته. سندھ اسمبلی خود لڑکی قانون جوڑ کرے دے چې د اتلس کالونو نه د کم عمر تن کچا واده وکړ نو جرمانه کیږي او پولیس به پرسید کاروایی کوي. موږ د خپل طرف نه ډیر کوشش کوو چې په خلکو کې پوهه پیدا کړو چې د کم عمر ودونه نه یوازې په صحت خراب اثر غورځوي، بلکې د کورنو ترمنځ د اختلافاتو سبب هم جوړیږي. د کم عمر د ودونو تر ټولو زیاتې پیښې په سندھ صوبه کې مخې ته راځي او ورپسې بیا په خیبر پختونخوا کې. دغه سي په دریم نمبر پنجاب دی چرته چې په کم عمره کې ودونه کیږي، او زما په خیال به په بلوچستان کې هم کیږي، خو هغه موږ سره نه ریپورت کیږي.
اور بلوچستان سے ہمارے پاس کوئی رپورٹ ایسی نہیں آئی ہے، مگر وہاں بھی ہوتے ہوں گے.
د بشری حقوقو فعال سمر من الله بیا وای چې په پاکستاني ټولنه کې د خځې ذات مهم نه ګڼل کیږي او د لړکی نه خو د کلتوري اقدارو نه هم د اسلامي تعلیماتو او خیال ساتل کیږي.
اسلام یا اداس طریقے سے انٹرپریٹ کی اخری مطابق بھی اگر خدا قوانین نشو اگر کال جوڑا لے یا نشیا سخت بے باندھ سے پیش کرتے ہوئے دے حل جائی دے گی تو پدے نور پریشر اچان پکار دی آخر نور اسلامی ملک میں دی تھا تو جاگے لی دی سے 18 سال کم از کم عمر کے دن پکار دی یہ وہ جنائے لا دے نمک سے تھے دے جادے نو آخر آخر میں اسلامی ملکی میں دی مدیا پہ دے کہ میں اسلام آگا کا آرکی منظر تو آگا کو گنا پڑا اور اگر آگا کا مقصد سے سمرہ کی پریشر سبل سوسائیٹی اور پالیسی اور آگا پارلیمنٹیزم سم سے بدے آگا فیور کے بھی پکار دے کہ اگر دے نور کوشش کی اور لکھانے گلی ہوگی.
سمر من الله وای چې دا مهال په پاکستان او په خاص توګه په خیبر پختونخوا کې د حکومت د جنکو د کم عمره د ودونو پر ضد قانون جوړ او عملی کړی.
پاکستان کې ډیر داسې پاکستان هغه تنظیمونه دي کوم چې ماشومانو حقوقو نه کار کوي. پاکستان هر پروونس کې دا کار کوي، مطلب
د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې سپارک یو چارواکی جان سیب خان بیا وایي چې دوی ته د خپلو کمپاینونو پر مهال اکثره ثابته شوې ده چې اوس په خیبر پختونخوا کې د کم عمرې د ودونو په حواله په خلکو کې ډیر شعور راغلی او خلک په دې پوه شوي دي چې د کم عمرې ودونو صحت او کورنۍ ته زیان رسولی شي.
حکومت لکتیر حکومت دا یو غټه کارنامه کړې ده چې د چیلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر ایکټ 2010 په نوم باندې هغوی یو داسې قانون سازی کړې ده، خو په هغې کښې هم لکه تر اوسه پورې هېڅ کامیابي لکه نه ده موندلې شوې. د هغې دپاره تر اوسه پورې رول نه دي جوړ شوي. دو چې دا قانون په صوبایي اسمبلی کې چې زمونږ د پښتونخوا اسمبلی هغې کښې پاس شوې ټیبل شوی هم
خو هغه کې چونکې مذهبي جماعتونو خلک هم دي نمایندګي نه نو هغې لکه د دې مخالفت وکړو.
جانسیب خان وای د ماشومان لپاره په خیبر پختونخوا کې تیر حکومت خیبر پختونخوا چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ 2010 په نامه یو قانون جوړ کړی و چې پکې یو ماده د ماشومان د کم عمرې د ودونو پاړه هم و خو پاغه په سمه توګه عمل نه کیږي. نو موړی وای چې باید صوبایي حکومت د کم عمرې د ودونو پر ضد یو سم قانون جوړ کړي. د خیبر پختونخوا چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ 2010 په نامه په قانون کې د کم عمرې د ودونو پاړه سزا او جرمانه ټاکل شوی. ویدا جان سیف خانی پڑوائی
لکه چې کوم نور قانونونه راځي چې هډه لږه سزا ورکنه چې 2 روپے فائن او ټکسي چې پوسټ کوم نه قانون سازي شوی دا خیبر پختونخوا حکومت چې کوم چا پروټیکشن اینڈ ویلفیئر بل له لکاري دا پیسې دې ټکړي دي او سزا کې دم دې نو لکه په دوالو شکینو کې او دا فکر لکه دا پریکټس لکه اوس یو تلې دي دا درې لونه دي یو لورې دا سې قسم حالات کې واده کړه ټکشه نو کار بل کې دا سې کې نه داغه داغه سزا به لکه جرمانه سره کې دمي.
په پاکستان کې داسې کوم خندونه دي چې د خوځو او ماشومان د حقوقو په لړ کې د قوانینو د عملي کېدو په لړ کې مخه تراسي. زهرا یوسف وایي دا د حکومتي چارواکو کمزوري ده چې خپل وګړو ته پوره حقوقونه ورکول نه یقیني کوي.
دا د سیاسي مشرتابه کمزوري ده چې د قانون د جوړولو وروسته هم هغه نشي عملي کولی. د لرکه حکومت لا پکار ده چې د یو قانون د جوړولو وروسته د هغه په باره کې خلکو ته پوهه ورکړي. موږ اکثره وینو چې قانون خو جوړ شي خو حال دا چې پولیس ته معلومه نه وي چې داسې یو قانون شته هم او که نه.
په کم عمر کې د ودونو په اړه رپورټ تاسو واوریدو او اوس د ناهید حسین مرکه. سیډونکي ناهید حسین چې د سوات سره تعلق لري او دا وخت په فرنټیر وومن یونیورسټي کې لیکچرار ده، د پېښور یونیورسټي نه په پاکستان سټډیز کې ماسترز کړی دی. د دې نه علاوه ناهید حسین په سوشل موبیلایزیشن کې ډیپلوما او د پېښور یونیورسټي نه د نړیوالو بشري حقوقو ډیپلوما هم ترلاسه کړی ده. هغه د خپل کار او د تعلیم په اړه وایي.
زما خو جی دا سو چې ماستر کې چې کوم زما ریسرچ وو نو هغه ما کړو په سوات باندې خپل پالا کې باندې چې دا وی تاریخ او هر څه چې کوم مجا خلکو ته پته دي چې دا څنګه دی او د دې ایڈمنسٹریشن باندې کې یو ګو تھرو اور ویو شانتي چې سوات ریټ ټو د ایجز دین علاوه بیا چې کلم انټرنیشنل هیومن رائټس کې هغه کومه وکی بیا چې کوم زما ریسرچ نه غما د وومن رائټ اف انهریټنس کړو اگینسټ دی اپ ڈسٹرکټ سوات باندې بیا ایم فل کې چې دا هغه کې موږ مختلف آرټیکلز او اساینمنټس اساینمنټ کړو نو زما یو آرټیکل سوات ایڈمنسٹریشن باندې پبلش شوی دی یو چې دینو خبر ایجنسی یا پروفایل باندې او هغه چې کوم شیبرم زما دا پاکستان سټیټ سنټر دی پبلش شوی دی او تیسیس چې زما هغه په زوس په سیک کمیونټی باندې کوم کوم چې په خبر بیس باندې ډیسټریکټ کې کوم موسیقام رونا فرند دی چې دا وی په اړه کې دا وی د تاسو سټیټس ته او وی سب پرسپکټیو د خلکو اړین طرف ته دا وی زموږ خلکو طرف ته او دا وی اکنامیکل او سوشل اکنامیک کم ایشو چې هغه باندې ته کار دی یا نه.
ناهید حسین د دین وړاندې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي له مختلفو ادارو سره هم کار کړی دی خو وايي چې دا مهال د زده کړو لوجې یوازې دا کارونه تر خپل کالج تر حدا ساتلي دي.
دا چې ما منځ کې دا سې کړو چې کله زما ماستر ان پروسیس ونه هغه ما مختلف ارګنایزیشن سره د انټرنشپ یا والنټیر کار کړی و هغه ټایم اوسم دا چې موږ یې زموږ یونیورسيټي کې سره د چې خپل یو نت ورک شانتې لري کې کوم سټوډنټ نی دی چې نو هغه ته موږ کوشش کیږي دا وی فیس یا دا سیستم نه کیږي هغه موږ پرووایډ کو گائیډ لاین پرووایډ کو مختلف په او په انډیویډوال سره کوم اول خوغه ز مختلف اورګنایزیشن سره کوم یو کلیکټیو سره خپل انډیویډوال نن سبا چې هغه خپل سټډي په وجه باندې مانک شانتې دا شی نه غوړي کو نور ادم کالج په سفا باندې موږ یې زموږ خپل یو لاسي نت ورک شانتې لري چې موږ کوشش کوو چې سټوډنټس څنګه مخکې راولو یا فیمل چې دی اسپیشلی چې دغه زموږ د معاشره کې کم کنټریبیوشن دی هغه موږ انکریج کړو چې هغه پروفیشنل لایف ته مخ کې راشي.
دا چې ناهید حسین د راتلونکي په اړه څه اراده لري نو موږ یې په اړه وایي
زما پی ایچ ڈی او یو زما دا دے چیز یو دا خپل فیمیل هغه لپاره یو ارګنایزیشن ډیولپ کم خپل علاقې مطلب زما چې کم سوات ایریا هغه لپاره چې الته یو دا اغي یو دا سي ټولنه شانتي سپیشلی دا سپیشل چارټي کم دي کنه دا جنہ کې چې کم سپیشل چارټي دا ایجوکیشن دا لپاره چې دا سي اداره جوړه کم چې اغي زما خیره والا ما
د سینون کې ناهید حسین مرکاتا سووریدا او وسترتا د هالی ووډ د اداکارې انجلینا جولی پاړه معلومات ترکو.
And your father?
My father left the week I was born, so...
Your father died yesterday on the rooftop of the Metropolitan Building. Sorry.
انجلینا د امریکا په لاس انجلس کې په کالنی لسوا پنځاو یایم کې پیدا شوه. هغه د هالی ووډ مشهور اداکار بریډ پټ خزه ده. د انجلینا جولی شپږ ماشومان دي چې پکې درې پردي ماشومان هغه خپل کړي دي. دا هغه په مشهور فلمونو کې دی ټورست، مستر اینڈ مسز سمیت، لارا کرافت او د هسی یوشمیر نور فلمونه شامل دي. انجلینا د بشری حقوقو لپاره او د خیر خیګړی کارونه هم کړي. اغا د ملګرو ملتونو د ادارې د خیر خیګړی د کارونو سفیر هم پاتې شوه او دا مهال د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره د کارکونکو ادارې سره د خاص استاد پتوګه کار کوي. اغه د زلزلې سیلاب زپلو او د بیکورشو خلکو سره د مرست لپاره د پاکستان او افغانستان دوري هم کړي. انجلینا یوشمیر جایزې هم ګټلې دي. دا و د دېونه تاندې هلي خبرونه په نننې خبرونه کې متاسو ته د جینکو په کم عمرې کې د ودونو پاړه ریپورت د لیکچرار او سیډونکو ناهید حسین مرکا او د هالی ووډ د مشهور اداکاري انجلینا جولی د ژوند او هلو زلو پاړه معلومات درکول. که د پروګرام پاړه سرای لره نو ضرور را سره شریک کړي. تر راتلونکو خبرونه پورې درنه ځاني ساجمل اجازه غواړم. خوشاله اوسه.
کتاب راسی